ستړي مشه دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې غړی کې زموږ مجید بابر د خبرونو د ویان ګلیاز او ټکنیکی ملګری روحلا زدران نه کیږي او سلامونه ومني. په امریکا کې د غیر رسمي نتایجو او د رسنیو د پېښو غړایو لمخه د راتلونکو سلورو کړو د پاره امریکایانو جو بایدن یا جوزف بایدن د دغه هیواد ولسمشر منتخب کړي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب را سره هم شته. د خبرونې پرسته میکی د ځوانانو غک خبرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د ګل ایاز.
د غیر رسمي نتیجو تر مخه د امریکا ولسمشری انتخاباتو کې جو بایدن منتخب شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د صدارتي انتخاباتو نتیجو منلو څخه انکار کړی او په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو قضیو شمیره 3,03,000 واوړېده. د خبرونو تفصیل. جو بایدن د ملت د روح بحالولو او د هیواد د متحد کولو په اهداف ټینګار کړي. نوموړي د نومبر پر 8 د بریا وینا لا غیر سوخړه چې پنسلوینیا ایالت کې ګټونکو اعلان شو چې ورسره د انتخاباتي کالج د 200 زیاتې رای ترلاسه کړي. بایدن ویل چې خلکو خپل رای ورکولو سره دوی ته یو روښانه او باوري بریا ورکړه. نوموړي د بریا وینا د ډلور په ویلمنګټن کې په پارکینګ کې راټول شوي پلویانو ته وکړه چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په ګاډو کې ناست وو. بایدن ویل چې د هغه کار کووید 19 ناروغي کنټرول لاندې راوستو سره پیل شوی او زیاته کړه چې په دې لړ کې به کوټلې ګامونه پورته کوي. دا ډیموکرات ګوند کاندي جو بایدن د امریکا ولسمشر جو ټاکنو کې بری ترلاسه کړو. و اویا کلن بایدن د نومبر پر 8 د واشنگتن له وخت سره سم سحر 11:30 بجې ګټونکو اعلان شو. په امریکا کې د نومبر پر 3 ولسمشر انتخابات وشول خو په ګڼو ریاستونو کې د رای شمیرنې بخوا خص چې له وجې یې سلور ورځې وروسته ګټونکو کاندید اعلان شو. ټرمپ د 1992 کال را په دې خوا لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د دویم وار انتخاباتو کې ماتې خوړه. خو ولسمشر ټرمپ له ماتې منلو څخه انکار وکړ او وی ویل چې ټاکنې لا ختمې نه دي او هغه بعد انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل د نومبر پر 8 د بایدن ګټونکو په توګه د اعلان وروسته په بیان کې ویل چې ولسمشر بایدن سره به همکارۍ ته سترګې په لار یو. د ناتو مشر یانس ټولبرګ بایدن ته مبارکي ورکړه او په ټویټر باندې لیکلي چې زه جو بایدن د یو قوي ملاتړ کوونکي په توګه پیژنم او ورسره به نږدې کار ته کوو چې یو قوي ناتو د شمالي امریکا او اروپا دواړو لپاره ښه ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو چارلز میشال او اورسلو واوان همداراز د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن او نورو نړیوالو مشرانو هم جو بایدن ته مبارکي ورکړي. خو روس تر اوسه پورې په دې اړه خپل غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې تمه دا منتخب ولسمشر جو بایدن د راتلونکو ونې په پیل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو کاري ډله اعلان کړي. جو بایدن چې کووید 19 ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره د ګټل ګامونو خستو ژمنې کړي وه. د نومبر په 10 بعد د ستراتیژي رامسته کولو لپاره د 12 غړو کاري ډله اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې په امریکا کې د نومبر په 6 د کورونا وایرس ریکارډ 1,02,000 مثبتې قضیې سره ټول شمیر 10 میلیونو ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 3,03,109 ته رسیدلی ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي تر نن سهاره په هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 6,978 کسان مړه شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د دې وایرس له وجې 1,46 کسان په دې رنس اخته شوي او 25 کسان ترې مړه شوي دي. خو تر اوسه له دې ناروغۍ 3,03,000 نه زیات کسان رغیدلي هم دي. دا او تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
او دغه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کړو. د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دانی. د امریکا د غیر رسمي نتیجو تر مخه منتخب شوی صدر جو بایدن تیر شپه قوم ته وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې وویل
I'm proud of the coalition we put together. The broadest and most diverse coalition in history.
د باجوړ یو جرګه وایي چې کله نو واپس لاره کولاو نشو نو دوی ته ډیر زیان ده.
زمون خلک به زیان مسافر دي پښتو مسایلو کې د نو واپس کولاوې دوسرا زمون روزګار وځه به خشي.
او د اصرار علم ممن جوړ کړ شوې خبرونه ځوانانو غوښتې به واوري.
نمونږ لاکډاون پورت کولای شو، نمونږ د تعلیمي ادارو چې کوم بندش دی هغه مونږ پورت کولای شو، کوم احتیاطي تدابیر دي په کار د شپاغې باندې عمل درآمد وشي.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو تر پای مو ملتیا وکړي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورو ده د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې پرون د نومبر په 10 مخې تر اغلي چې لمخې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ګټون کې اعلان شوې ده. د پایلو پر اتلو کې شاوخوا سلور شوارو زولګیدل. بلخانو موري حریف ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټاکنو د پایلو لمنولو انکاری دی او وایي چې عدالت ته به ځي. پرون د ټاکنو تر نتیجو راتلو وروسته جو بایدن په ډیلاویر ریاست کې د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د ده لومړیتوب به د امریکایانو په یو ټغر راټولول وي. ګلایاز د نورو معلوماتو سره.
د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې بری ترلاسه کړی و. اویا کلن بایدن د نومبر پر 10 د واشنگټن له وخت سره سم سهار 11 بجې ګټونکی اعلان شو. په امریکا کې د نومبر په 3 ولسمشری انتخابات وشول چې په ګڼو ریاستونو کې د رای شمیرنې وخت واخست چې له وجې یې څلور ورځې وروسته ګټونکی کاندید اعلان شو. ټرمپ د 1992 کال را په دې خوا لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د دویم بار انتخاباتو کې ماتې وخوړه. د دې مخکې په 1992 کال کې بل کلینټن جارج ڈبلیو بش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ټرمپ له ماتې منلو څخه انکار وکړ او وی ویل چې ټاکنې لا ختمې نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې د ډلویر ریاست سینیټر دی په ریکارډ کچا 4.5 میلیون رای ترلاسه کړي. جو بایدن د نومبر پر 10 په ویلمنگټن کې د بریا وینا پر مهال ویل چې د هیواد رای یو ځای کول لپاره به هلې ځلې کوي. زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د متحد کولو کوشش وکوم. دلته نه سره او نه هم شین ریاستونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. بایدن په وینا کې دا هم ویل چې د کمپاین په ختمېدو سره اوس هغه وخت را رسېدلی چې خپل قهر او سخت بایونه هیر کړي او د یو ملت په توګه سره راټول شي. زه یو ائتلاف جوړوم، دا به په تاریخ کې یو پراخ او متنوع ائتلاف وي. ډیموکراتس، ریپبلیکنز، آزاد، پرمختګ کوونکي، اعتدال پسند، محافظه کار، بوډاګان، ځوانان، خاریان، کلیوال، همجنس پرست، لاتینی، اشیایی، ټول به په دې کې وي. زه رښتیا وایم، په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله کمپاین کې لږه ناهیلي راغله نو افریقایي نژاده ټولنه ودرېده. دوی زما ملاتړ ته ولاړ دي او زه به د دوی ملاتړ کوم. بایدن چې مرستیاله ولسمشری ټیکټ یې کمال هاریس ته ورکړی وو که هر ریاست د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړي او ترامپ قانونی مبارزه کې ناکام شي نو د جنوري پر 6 به په ګډه سوګن پورته کړي. بایدن د 1992 کال د نومبر پر 10 د مشرانو جرګه کې خپل لومړی چوکۍ ګټلې وه او په همدې ورځ یې د جمهوري ریاست انتخابات هم وګټل. بایدن په مهم پنسلوینیا ایالت کې ګټون کې اعلان شو چې ورسره د انتخاباتي کالج 270 رای ترلاسه کړي. په امریکا کې د ولسمشر د ټاکل کېدو لپاره اړینه ده چې یو نوماند له 538 الکترورل انتخاباتي رایو څخه 270 رای وګټي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو اورئ، په امریکا کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بریالی ختلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیگا په خپل یو ټویټ کې نوموړی او د هغه مرستیالې کامله هاریس ته مبارکي ویلې او هوډ یې ښکاره کړی دی چې د حکومت بل امریکا سره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی د دې لپاره چې په افغانستان کې روانه جګړه نوره پای ومومي او امریکایي ځواکونو له هغه هیواد ووزي، په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې خبرې پیل کړي. امریکا په دغه لړ کې د پاکستان د رول ستاینه کړې ده. پوښتنه دا ده چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات جو بایدن راتګ به پاکستان او افغانستان په لو د امریکا په پالیسۍ کې څه بدلون راولي او کنه. په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال او د مشال لیډیو همکار طاهر خان معلومات راکړي.
عمران خان دو شیان ته اشاره کړی دا یو خدا خبره کوي چې دی به نوی ولسمشر سره او دغه انتظامی سره کار کوي او دویمه خبره دا کړی دا چې په افغانستان کې او په سیمه کې د امن لپاره به هم د حکومت امریکا سره کار جاری ساتي هغه ته دوام ورکړي. جنوری په اولنۍ نیټه 2013 کال کې ډونلډ ټرمپ د پاکستان خلاف یو ډیر سخت ټویټ کړیو، پاکستان باندې تور لګولی وو چې دغه په نظر پاکستان امریکا سره ډونلډ ټرمپ دا دعوه کړې وه چې دوکې کړې ده $3.3 ارب هغه چې پاکستان ته مو 15 کال کې ورکړي. د ډونلډ ټرمپ په وخت کې چې کله طالبانو سره معاهده وشوه دغه لکه د ډونلډ ټرمپ نه وه، هغه د افغان دغه د امریکا د حکومت د ریاست وه. هغې کې خو ګمان نه کوم چې څه ډېر بدلون به راشي، هغه په ځای باندې پاتې شي، لیکن چونکې بین الافغاني مذاکراتو کې مشکل دی، جګړه روانه ده، داسې احتمال شته چې جو بایدن په پاکستان باندې فشار هغه ته دوام ورکړي. پاکستان غواړي چې د پاکستان او د امریکا تعلقات د افغانستان سره تړلي نه وي، نو پاکستانیان به کوشش کوي چې دوی امریکا سره خپل اړیکې هغې ته ورکړي، لیکن دا خو افغانستان امن سره خو ډېر شیان تړلي دي، نو پاکستان باندې احتمال شته چې فشار هم زیات شي د راتلونکي کې. دلته یو نظر په اسلام آباد کې بدل شته چې د پاکستان فوج او د پاکستان چکن سکیورټي اسټابلیشمنت ورته وایي ټول پکې دی او ځینې شي استخبارات هم پکې دي چې دوی نسبتا د ډونلډ ټرمپ د دغه په حق کې وو، د جو بایدن په حق کې وو، ځکه د جو بایدن سوچ دی هغه د امریکا د فوج او استخباراتو سره لږ قریب دی. که جو بایدن وکړي نو کېدی شي د پاکستان د فوج او د اسټابلیشمنت او د استخباراتو دی تعلقات لږ نسبتا امریکایي سره ښه شي، خو باندې دا وخت نه مخکې خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او دا چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن څوک دی؟ ملیحه امیرزاده درته ترپیژن.
جوزف روبینټ بایدن په 1923 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یو ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفته پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر له امله د 45 کال په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس ته 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو، هم په دې وجه ور باندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلویرا واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کې ښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ټرانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکونکو طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ټرانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بایللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلی و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یو ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو کچرې ټرمپ د سلورو نورو کالو لپاره واکمن شو نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډیره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډیره مخامخ شو او زیاتره د تور پوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره غولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکټ چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یو کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
د امریکا د ولسمشرۍ د دې ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو ته زموږ همکار شاهین بونیرې د جو بایدن مرستیاله کاملا هارس پیژني. د امریکا په سینټ کې له کالیفورنیا ایالته د ډیموکرات ګوند یو سینټر کاملا هارس د جو بایدن د مرستیاله ولسمشرۍ په توګه ټاکل شوی. د امریکا په تاریخ کې اول ځل دی چې یو خزه دغه څوکۍ ته رسي. هارس له هارورد پوهنتون لوړې زده کړې کړې او تر سینټر جوړېدو مخکې د کالیفورنیا سارنواله هم پاتې شوی. امریکا د دې نوي مرستیاله ولسمشرۍ په توګه د ټاکل شوی کاملا هارس د سیاسي ژوند په اړه معلومات له شاهین بونیرې.
جو بایدن د کال 2020 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د کالیفورنیا سینیټر کمالا هاریس د خپلې مرستیالې په توګه غوره کړې ده، خو داسې نه ده چې ګنې هغه دا پریکړه له وړاندې کړې وه. کله چې ډیموکرات ګوند د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان غوره کول نو هاریس د بایدن په مخالفت کې ولاړ وو او د سپین پوستو په سکولونو کې د اقلیتي زده کوونکو د زده کړو په اړه د بایدن په دریز سختې نیوکې کړې وې. بیا هم بایدن په میاشتو د لټون نو وروستو کمالا هاریس خپل مرستیاله خوښه کړه. هغه وویل غواړي چې یو ښځه غوره کړي او دغه شان کمالا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د وړومبې تور پوستې ښځې په حیث راوړاندې شوې ده. شپږ 50 کلنه هاریس د کالیفورنیا پخوانی سرنواله ده او په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایدن په مشرۍ د منځلارې ډلې د ډیرو پالیسیو مرسته کوي، خو په تیرو وختونو کې د ځینو جرمونو او نشو په اړه د هغې دریز آزاد خیال یعنی لیبرل او منځلارې دواړه په غوسه کړي دي. د کمالا هاریس مور پلار د بیلابیلو نسلونو سره تړاو لري او کیدی شي دا د هغې په ګټه تمام شوی وي. کمالا ڈی وی هاریس د کال 1964 د اکتوبر په 6 نیټه د کالیفورنیا اوکلند په یو تعلیم یافته کورنۍ کې زیږیدلې ده. د داسې وختو چې په امریکا کې توکمیزه بېقراری ډېره وه او هاریس د خپل خور او مور سره کینیډا ته د منتقل کېدو نه وړاندې دیوی ماشومې په حیث په کالیفورنیا کې د سپین پوستو سکول ته په بس کې وړل کېده. هاریس د امریکا په پلازمینه کې د تور پوستو په تاریخي هوارډ پوهنتون کې د زده کړو لپاره راستنه شو. په سیاسیاتو او اقتصادیاتو کې تحصیلات وکړل او بیا یې په کال 1989 کې د کالیفورنیا پوهنتون څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هاریس ډیر زر د ځان لپاره د وکیلانو په ټولنه کې نوم وګټلو. په کال 2003 کې په انتخاباتو ګټلو سره د سان فرانسیسکو ضلع سارنواله غوره کړل شوه، خو هغه وخت د پولیسو د قهر سره مخ شوه چې کله یې د یو پولیس چارواکي په مرګ تورن د یوې ډلې د غړي لپاره د مرګ د سزا غوښتنه انکار وکړه. کمالا هاریس له کال 2004 تر کال 2011 اوه کاله د سان فرانسیسکو د ضلعي سرنوالۍ په چوکۍ پاتې شوه. په دې موده کې د نشو سره د تړلو جرمونو او نورو سرغړونو پر ضد سخت دریس خپل کړ چې په نتیجه کې د عدالت لخوا مجرمانو ته د سزا اورولو کچه لوړه شوه. په یو حواله د جرمونو په ضد د هغې سخت دریس د دې قابل کړه چې د کال 2010 انتخابات وګټي او د کالیفورنیا اټارنی جنرال منتخب شي. د اټارنی جنرل په حیث د هغې د شپږو کالو د واک مودې د هغه توکمیزې بېقرارۍ سره ټکر وخوړ چې په کال 2014 او کال 2014 کې د پولیسو لخوا د خلکو د ویشتو پر ضد رامنځته شوه او په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنې راوچتې شوې. په کال 2020 کې په مینیسوټا کې د پولیسو په ډزو د یو تور پوستي د وژنې نه وروستو حارث هڅه وکړه چې په دغه لانجمنه موضوع خپل دریز یو څه معتدل وساتي. د کال 2014 په نومبر کې کمال هاریس سینیټر منتخب شو او په تاریخ کې دویمه تور پوستې ښځه وه چې د امریکا په کانګرس کې یو چوکۍ ترلاسه کړه. هغه په ایوان کې د ټرمپ انتظامیه د غړیو څخه د سختو پوښتنو او نیوکو لپاره مشوره وه. د ریپبلیکن ګوند غړیو هڅه کړې چې هغه د یو سخت دریزه یا ریډیکل په نوم یاد کړي. دوی بغیر له شواهدو وایي چې د بایډن ذهني صلاحیتونه کمزوري دي او د سپینې ماڼۍ اصلي مشریبه د بایډن نه بلکې هاریس په لاسو کې وي. بیا هم کچری بایډن د کال 2024 په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو دا بس ناشونی نه وي چې هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری د کاندید په توګه راوړاندې شي. په امریکا کې 15 مرستیال ولسمشران بیا وروستو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشری لپاره نومول شوي دي. په دوی کې د ریچرډ نیکسن، والټر مونډال، جارج ډبلیو ایچ بوش، الګور او جو بایډن نومونه شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو باجوړته د باجوړ په تحصیل ناواګۍ کې د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې جوړې شوې جرګې له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره د نواپاس لار د ولسی تګ راتګ او تجارتي حلو درلو لپاره خلاص کړي. د جرګې مشرانو مشالې روته ویلي چې د دې لارې د بندخ له وجې هر کال د ځایي ولس زرګونه ټنه سبزیانې او میوې تباه کیږي. بلخوا حکومت وایي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره یو شمېر نورې لارې خلاصې کړي او د نواپاس لار به هم زیل بیرته پرانیزي. نور تفصیل د یو وړې د مینه پاس د باجوړ د سیاسي، کاروباري او قبایلي مشرانو جرګې د نواپاس د لارې پرانستو لپاره حکومت لا د دوه میاشتو مهلت ورکړی. د نومبر په شپږمه په ناوګۍ تحصیل کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې دې جرګه کې پریکړه شوې چې که د نواپاس لاره د ولسی او تجارتي تګ راتګ لپاره کولاو نشوه نو د پولي خواته به احتجاجي لاریون او ناشته کوي. د نومبر په اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې د باجوړ سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي ورکینګ کمیټې غړي شیخ جانزاده وویل چې د حکومتي او پوځي چارواکو سره د بیا بیا مذاکرات وو او د هغوی لخوا د ژمنو باوجود د نواپاس لاره د شلو کالونه بند پرته ده. د ده په خبره د دې لارې پرانسته به د سیمې امنیت او اقتصاد لپاره ګټوره پریکړه وي.
سپینبول د کلاو دی، خرلاچی کورمه کې کلاو ده، انګوره ډک کلاو ده، یا غلام خان کلاو دی، تورخم کلاو دی. مونږ دا و چې دغه خبره ده یا د هند طرف ته چې کوم دی وازا بارډر او کرتارپور هم کلاو دی. نو مونږ غواړو چې راټولو ګاونډي هېوادونه سره بیا افغانستان په دمنګ شریک پلارنې او نینتنې وطن دی. هغه کوم دردونه او تکلیفونه دي چې مونږ ډېر خفه یو. مونږ دا ډېر کلکه مطالبه وکړه چې زر تر زره دې د پاکستان حاکمان دا لار کلاو کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د نواپاس لاره د تیرو شلو کالو راهیسې د ولسی او تجارتي تګ راتګ په مخه تړل شوې پرته ده. د باجوړ د چیمبر آف کامرس مشر حاجي لالی شاه پښتونیار د نومبر په اوومه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جرګه کې د ګډون سبب یې د نواپاس د لارې د بندښت له وجې په سیمه کې د وړو او مقامي کاروباریانو حالت زار وو او زیاته کړه چې د دې لارې د بندېدو له وجې په اربونو روپۍ زیان روان دی.
شل کاله وشو چې دا مزه لګېدلې ده. مطلب دې د بدقسمتۍ نه زمونږ باجوړ دا ډیرو سواد د دغه ځای پورې به دا ټول کاروبار د نواپاس په لور باندې روان و. نو مونږ نور تنګ شو. زمونږ خلک مطلب دی بېزې مسافر دي په لاهور کې، په کراچۍ کې، د دنیا په هر میډل ایسټ کې او په یورپ کې غریبانان در په در خاور په سر پښتو مسایلو کې. نو مونږ غواړو چې مونږ ته نواپاس کولاو شي. د نواپاس د کولاوېدو سره زمونږ روزګار وزه به ښه شي. زه تا ته دوام جزه په دې ټیم کې د چیمبر اف کامرس صدر یم. زمن سرا پزورون اور تن سبزی دے باجوڑ بخار بنے ضائع کی بربادی کی بکنر کے اشان تا مطلب شی نشتا دے نا لگا زمن کو ویجیٹیبل دے مطلب دے کو اگر ٹماٹر دے کو اگر مطلب دے زمن نور سبزی نہیں جی تو کدا باجوڑ کولا بھی نمنگ بلتا ایکسپورٹ کو او من مطلب دے غوڑم دا چھ منگا خپل ذاتی ایکسپورٹ دیر زیاد التو کو کدا اخر زنا باز شی زمن ضرورت خام لولی چا من دا اخر زنا دل تراو
د دودرا نو لسم کال د جنوری پمیاش کی صوبائی حکومت د امریکا د پرمختیایی چارو د اداري یو ایس ایڈ پمرستا د لوئیسم نا تر نواپاس پوری د 25 کیلومیټرا اوګت سړک پرانستا د دې ژمنې سره کړې وه د نواپاس لاري افغانستان سره تجارتي حلو زلو تبا وده ورکوي خو تر دا مهال دغه لاره مکمله شوې نه ده د نومبر په ومه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د سیمینا په قامی سبلای کې د واکمن تحریک انصاف غړي گلداد خان کسو هم د دغه سړک د تکمیلی دو پاړه سونه ویل خو زیاته کړه چې د سیمې د ترقۍ په مخه د جرګې د پریکړو په بنیاد باندې د نواپاس د لارې د پرانستو لپاره هلې ځلې جاری ساتي.
په مخکې د افغانستان وفد راغلی وو او هغه وفد سره ډېرې فائدارې خبرې وشوې. یو پکې دا هم و چې راځي سره دا پاسونه چې دا خلاص شي او څنګه چې تاسو ته پته ده د امن او امان د مسله هم د حکومت په نظر کې را مونږ په دې باندې واضح یو موقف دی او هغه هم مونږ د شیر کړي دي چې د افغانستان سره سیاست او تجارت دا جدائی د سیاست په تجارت باندې اثر نه وي نو بیا به دا پاسونه نه بندېږي. نو په دغه باندې زه ډېر زیات خوشبین یم چې انشاءالله ډېر ضربا د غاښي پاس او دا وپاس چې دی دا به کولاو شي د لیټۍ کنډه وپورې
د جرګی مشر شیخ جانزادہ مشال لیډیو ته وویل چې د نواپاس د لارې د پرانستو ترڅنګ جرګی له حکومت غوښتي دي چې په سیمه کې دي د معدنیاتو جامع سروې وشي او د زیرمو د راویستو قراردادونه دي یوازې مقامی خلکو سره لازمی وګرځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ ورزو د ملکن شانګلی ته په شانګله کې د مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونه لخوا د یورپی یونین په مالی مرسته د شانګلی پریس کلب خبریالانو ته د ورځنۍ صحافتي ورکشاپ ترسره شو چې پکې خبریالانو ته خودنه وکړه شو چې مقامی مسلې به په مقامی وسایلو په کم ډول حل کیږي او مقامی حکومتونو ذمہواری څه دي. د ورکشاپ په اړه د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان راپور راکړي.
ورکشاپ وروستا د شنګله پریس کلب چیئرمین ناصر محمود مشال ریډیو ته ویل چې شنګله کې خبریالانو ته په خپل کلی کې وړمنې تربیتی ورکشاپ ترسره شو.
دا د صحافیانو د پاره دا یو ډیر ښه بهترین اقدام دی، بیا خاص کر زمونږ د پسمانده ضلع او د علاقې د پاره چې دلته کې صحافیان ډیر په مشکل او دغه حالاتو کې خپل کار کوي. نو د دې ټریننګ په وجه باندې مونږ ته ډیر زیات معلومات مونږ ته حاصل شو، ډیرې زیاتې خبرې وي چې هغه زمونږ د نظر نه پناوي هغه مونږ ته رامخامخ شوي.
د 24 نیوز نومې ټي وي سره کارکونکي زلمی خبریال سهیل خان وایي چې شنګله کې زیاتره خبریالان شوقیه کار کوي او مقصد دی د اولس خدمت او د سیمې مسلې چارواکو ته په ګوته کول دي او زیاتره خبریالانو د تجربې په بنیاد زده کړه کړې ده.
15-20 مرګري تاسو زمونږ ګوري د شنګله پریس کلب یا عام بار صحافیان هغه خپل په شوق مې صحافت کوي د نور د عام حکومت د طرفه یا د ادارو طرفه دوی سره چې د قسمتاونه شامل په ټریننګ په اوري سره چې کوم خبرې وشوي نو هغه پکې موږ پکې ډېر زیات خص زده کړو. بل په دې کې دوی د کمجرنیزم کوم رول چې دی هغه پکې موږ زده کړو چې دا موږ څنګه پالو کو په کپکم طریقه موږ رپورټینګ کو.
ورکشاپ کې خودنه کوونکې د ډان رسپانې خبریال فضل خالق وایي چې داسې لری پروتوسیمو کې کارکونکو خبریالانو ته بیا بیا تربیتی ورکشاپونو ضرورت ده ځکه چې هم د خبریالانو مسلې او ستونزې په خپل سترګو ویني.
زمونږ په ملک کې المیه دادا چې ټریننګ چې دي کنه د کم صحافیانو دا ټریننګ چې دا زیاتره په اسلام آباد او په پېښور کې او مسائل چې سونه زیات دي هغه په دې علاقو. اصل مسله دادا چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې چې دي دوی زیات ټریننګونه چې دي د خلکو لور کې ځکه چې د ډېر مسلو سره دو مخ دي نو که دوی ته زیات ټریننګونه ملاو شي نو دوی به خپلې مسلې په ښه طریقه باندې هغه پاغې باندې سټوریانې کوي پاغې باندې نیوز کوي او هغه به چارواکو ته رسی او هغه به بیا حل کیږي.
ورکشاپ په اخره کې د پریس کلب خبریالانو د پیښو او سیاسي رپورټونو علاوه د ضلع شنګلې د تعلیم، صحت، پاکو اوبو، بیروزګارۍ، د بشري حقونو سرغړونې، د جمهوریت مضبوطوالي او نور ستونزې او موضوعات راتلونکي وخت کې د رپورټونو برخه ګرځولو پخلی وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس د خبرونو لنډیز د ګلای اعظم.
جو بایدن د ملت د رو بحالولو او د هیواد د متحد کولو په اهدافو ټینګار کړی. نوموړي د نومبر پر 8 د بریا وینا له هغې وروسته وکړه چې پنسلوینیا ایالت کې ګټونکی اعلان شو چې ورسره انتخاباتي کالج د 270 زیاتې رایې ترلاسه کړې. بایدن وویل خلکو خپلې رایې کارولو سره دوی ته یو روښانه او باوري بریا ورکړه. نوموړي د بریا وینا د ډلیور په ویلمنگټن کې په پارکینګ کې راټول شوي پلویانو ته وکړه چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په ګاډو کې ناست وو. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ماتې منلو څخه انکار وکړ او وی ویل چې ټاکنې لا ختم نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل، د ناټو مشر یانس سټولتنبرګ، د اروپایي اتحادیې مشرانو چارلز میشال او اورسولا وان، د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو او د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي. د امریکا رسنیو راپور ورکړي چې تمدا منتخب ولسمشر جو بایدن د راتلونکي اونۍ په پیل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو کاري ډله اعلان کړي. جو بایدن چې کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د پټلو ګامونو خصلو ژمنې کړې وه، د نومبر پر 10 بعد د ستراتیژۍ رامنځته کولو لپاره د 200 غړو کاري ډله اعلان کړي. او په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونو شمیره 3,3,9,9 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي تر نن سهاره په هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې 6,978 کسان مړه شوي دي.
اردوګو تاسو مشال لیرو ته وګی د خبرونو لنډیز درته ګولایان وړاندې کولو. او اوس درته په د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو. په ځوانانو غږ خبرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلی. نو په داسې حالاتو کې ځوانان په خلکو کې د پوهاوي او مرستو لړکې سهلې ځلې کوي. د مشال لیرو د دې ونې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو. قربای اسرار علم مومند.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک کلوز والی پریته
ما ته رېسټورنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
د ځوانان غږ خبرونه کې یو بیا د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني. اردوونکو په پاکستان کې د کورونا وبا دویمه چپه راغلی. نو په داسې حالاتو کې ځوانان په خلکو کې د پوهاوي او مرستو لړکې څه هلې ځلې کوي پر دې نن له ځوانانو سره خبرې کوو. نو زه تاسو ته چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونکې حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6,993 ته رسېدلی دی. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,46 نوي پیښې ثبت شوي او 10 کسان مړه شوي او د 813 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمېر څه باندې 3,33,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څه باندې 3,10,000 کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28 د پاکستان وفاقي حکومت په ملک کې د کورونا وبا د دویمې چپې د شروع کېدو اعلان وکړ او امر یې وکړ چې په کومو سیمو کې کورونا کیسونه زیات وي نو هلته به بازارونه او شادي هالونه د شپې تر 10 بجو، پارکونه او سیلځایونه به د ماښام تر 6 بجو وروسته بند وي. دا چې په داسې حالاتو کې په خلکو کې د پوهاوي او مرستو لړکې ځوانان څه کوي او څه تیاری نیولی پر دې خبرې کوو. موږ سره د هیلپنګ یوت پاکستان په نوم د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال به له پېښوره میلموي او مصباح الدین عثمان خیل به کوم چې د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر دی هغوی به موږ سره له باجوړ د ټلیفون په کرښوي. خو دا وخت موږ سره یوازې ډاکټر حسیب صاحب د ټلیفون په کرښه راغلی. ډاکټر صاحب، تاسو د شوخوا دولس کالو رہی سی دغه خپل هلی زلی مخ ته وړي مدنی فعال استید دولس کالو رہی سی اوس دغه کرونا وبا دویمه چپا شروع شوه دا نو ستا سوچ دغه کم سازمان دی هیلپینګ یوت پاکستان په نامه باندې دوی څه کوي اوس څه تیاری نیولې لومبه کمنګه د پوهاوی په برخه کې خبري وکړي په دغه لړ کې خلکو کې اویرنس پیدا کول لړ کې تاسو څه کمپاین پیل کړی دی
بالکل جی څنګه چې لومړنی چپا راغلی د کورونا کې هغه چې هم موږ اویرنس سیشنز کړو او موږ که شانت دې په دې نه چپا کې هم زموږ دا اراده ده بلکې موږ شروع کړی دي چې موږ په ډیفرنٹ کمیونټیز کې د خپل والنټیرز په توګه د خپل رضاکارو په توګه باندې موږ کمیونټیز کې هم لا هیڅ څه فیس کوي او د کورونا چې کوم مین پریکاشن یې نه لري دا نه هڅه کوي چې د عامه کم تدابیر دي پای په واره کې هغه تم اویرنس ورکو هغه ته کار موږ ټریننګ ورکو او باقي دا د بارن یو پوسټر ډیزاین سری د نرم ډیزاین کې دي او پرنټ میټریز دي چې هغه موږ د دې کول په سټیج کې په کار دي چې په نیوز کې او په عام اولس کې نه راځي چې د ډیسټریبیوشن کو او د کو په کور باندې د دې په دې باندې د دې او سوشل میډیا په دې باندې د خپل ته په دې باندې چې څومره زمون سره اویلیبل نه دي او څومره زمون سره لري د هر لار باندې خپل کې شو باندې دې یوزر نجات د انفورمیشن د کوم معلومات چې دا خبره ته ورسي.
ډاکټر صاحب تاسو خپل هم د تیپ سره د میډیکل سره تعلق ساتي نو پر دغه به هم خبر کو خو کلمبه زمنګ ودونکو ته دا وایي دا هم ستاسو لپاره یو مقاله چې هغه څنګه کول شي ځان د کورونا نه وژغوري
بالکل دا ډېر اسانه طریقې په دې کې چې دمر اسانه خبرې شان چې هغه د دې نظام د تشریر صفا او وړې وړې خبرې دي چې هغه استعمال کوي هغه په خپل ځین کې راوړي نو څه دمر خطرناک خبره ده نه په ولک چنده ما وړي او زیات خبره ده او هغه ډېر سم خبرې دي چې او خپل لاسونه د بازار د مانې په مخکې د شرط څنګه د پاره او یو به تر لاس نه ملاوي کوم څه هم یو چی په فاصله کې تم نه ساتي ما د دې ځای د دې خاص کې د پبلک کې د دې ځای د دې او ما ته څه ضروري او بیا هم دا چې مو کې نشه کتان دا چې فرق کوي او که هغه ورزش کوي تر څو چې هغه په عربي ما څه ضروري نه هغه او هغه په نشان ته راځي دا کوي وړي خبرې چې دا مونږ د تور سره او دا د خپل ځین کې راغلی د سنډا د رسمان دی ځین دی او یو ان دې ته پاره چې د خپل طرف نه ماسو نه هم ورکړي او سنډا د رسمان دی د خپل طرف نه ورکړي هر کس ورکړي هر کور دی ورکړي چې هغه دا په خپل سنډا کې راغلی دا یو څو ډېر وړې وړې خبرې دي چې دا د خپل ځین کې راغلی نو له کومه نه لاسه یا د دې نه پاتې تاسو کوم ترانه خبره نه ده.
ډاکټر صاحب دار ته وی چې تاسو دغه کمپاینونه د پاکستان په کومو برخو کې چلوي او تاسو سره څومره کسان دي په دغه خپل سازمان کې؟
موږ سره مین چې کوم زمونږ کور دی زمونږ چې کوم مین ممبران دي لکه زمونږ فاوندر زمونږ ام ډي چې کوم دی زمونږ یو منیجر چې کوم زمونږ مین دی هغه چې خبر نه موږ اپریټ کوو او په غونډه کې چې زمونږ کمپاین چې دی په ټول خبره په خپل پاتې کېږي او د سوشل میډیا په تر باندې او د هاي په تر باندې هغه موږ چې نو ال پاکستان کې زمونږ دا نه کړی نو هغه موږ ټول پاکستان کې دا یو نه سیشن شروع د خپل ټول فکر باندې په دې ټول فکر باندې د سیشن خبرې باندې او لسته خبرې باندې او د کوم آی سی ایم مټیر د وسته چې کوم پرنګ مټیر نه کوي یا به نه زمونږ سره نوغمنه خاص کر کې خبر دي چې څنګه زموږ ټول څه خبر دی هغه تفصیل او د نه له موږ اعلان کوو د کمی تر خپل مسلې د سټرینګ د مشخصه په صبر نه او د اعلان په شکل زموږ په څه باندې د دې کې خو د څه په کار دی سم د ټول په کار
سم د دې تاسو سره څومره کسان دي
زموږ سره په خبر کې چې مین پلان څه کسان دي د څه کسان علاوه د موږ کوم رضاکاران دي هغه د دې په هر ځل کې د هغه د څه کې دي نو په ټول کې دا هم تر تقریبا 300 تر 400 پورې کسان دي اټو کسان چې کومې سره په دې کې برخه
سم اردن کو د مشر ځوانان غږ خبرونه تا غوګست هم سره د هیلپینګ یوت پاکستان په نوم باندې د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال په خبره د ټلیفون پکړ خري دوی مدني فعال دي د 200 کالو رهيسه په دغه سیمه کې خپل دغه هلي ځلي مخې ته وړي. دوی سره پر دې خبرې کوو چې اوس د کورونا وبا دغه دویمه چپه راغلې ده نو د ځوانانو څه رول جوړیږي چې په خلکو کې د پوهاوی پیدا کولو لړ کې دغه راز بیا دوی د خلکو سره د مرستو په لړ کې سهلې ځلې کوي. تاسو دوی خبرې اوري موږ سره ل باجوړه مزبودین عثمان خیل چې د قبایلی زده کوونکو د سازمان یو مخکخ دی، هغه هم د ټلیفون په کرخه راغلی دی. مزبودین اداره ته وایي چې تاسو دغه دویم چپې نه خبر استئ چې د کورونا وبا دویم چپه راغلی ده، نو تاسو څه تیاری نیولی؟ په کومو سیمو کې لګی استئ؟ هلې ځلې کوئ خلکو کې پوهاوی په لړ کې کوو بیا په خبرې وکړئ. مننه به وي
څنګه چې مومن صاحب تاسو خبره وکړه د دویم لهر، نو هغه د بدقسمتۍ نه ډېر تیزۍ سره روان دی. او چې اوله کم لهر وو په هغې کې زمونږ د خلکو تیاری هغسې نه وه، نه زمونږ خلک هغسې اویر وو، نو ډېر زیات متاثره شو د هغې نه. بیا هغه ځان مونږ سمکلی نه وو چې دویم لهر رالو. په هغې حوالې سره مونږ په اوله لهر کې زمونږ خو تجربه مو شوه، او مونږ هغه هر څه وکتل چې مونږ په یو داسې پوزیشن کې یو، بیا خاص کر مونږ د قبایلي سیمو خلک چې هغه دغه نه شي اپورټ کولی، نه مونږ لاکډاون اپورټ کولی شو، او نه مونږ د تعلیمي ادارو چې کوم بندش دی هغه مونږ اپورټ کولی شو. مونږ سره صرف دغه یو لاره ده چې مونږ خپلو خلکو ته پوهه ورکړو، اویرنس ورته ورکړو چې کوم ګڼ ځایونه دي هغه ځای ته د تلو نه ډډه وکړي، هغه ځایونو ته دي نه ځي، یا کو دې ځیم، نو بیا چې کوم احتیاطي تدابیر دي ڈبلیو ایچ او د سره چې کوم جاری شوی دي، نو په کار د چباغې باندې عمل درآمد وشي. نو په دغه دغه کې مونږ دا ځل ټول فوکس چې کوم دی هغه زمونږ په اویرنس باندې دی.
سبا او تاسو په کوم سیمو کې لګیاستې خپل هلې ځلې مخته وړئ؟
نو سر زموږ داسې ده چې زمونږ څومره قبایلي سیمې دي، که هغه باجوړ دی، که خیبر دی، که مومن دی، که کرم کرم دا، که سوت وزیرستان دی، که جنوبي وزیرستان دی، هغه سیمې یا هغه ضلع چې چېرته زمونږ اکسس نشته دی په قبایلي سیمو کې، یا زمونږ چې هلته کوم ملګري دي هغه خپل هغسې نه شي کولی، نو بیا مونږ د سوشل میډیا د لارې خپل کمپین چلو. خو داسې ده چې زمونږ په مختلفو سیمو کې چې څومره قبایلي سیمې دي خپلې کابینې دي هلته، نو هغه ټولو ته مونږ دغه هدایت کړی دي چې تاسو د سوشل میډیا د لارې یا کوم ځایونو کې نیټ نشته دی هغه ځایونو کې د ترو بروشرز او پمپلیټس په ذریعه باندې خلکو ته دغه یو پوهه ورکوي، یو دغه اویرنس ورته ورکوي د کرونا حوالې سره چې دا ډېر سنجیده دی او ډېر زیات نقصاندېه شي ثابتې دی زمونږ دپاره، زمونږ د خاندان دپاره، زمونږ د علاقې دپاره، که چېرته مونږ په احتیاطي تدابیرو باندې عمل ونه کړو. ځکه مخکې چې کوم لهر وو په هغې کې مونږ دا وکتل چې زمونږ خلک ډېر داسې وو چې هغې ته دا یو قسم ته مزاح ښکارېدو او ګپ ورته ښکارېدو، ایون چې یو کوم غټ عالم وو د هغه علاقې یو مفتي وو، هغه سره علم هم ښه پوره وو، هغه وایي چې نه کرونا مرونا دای سم نشته دی. نو که هغه چېرته د جمعې په خطبې کې وایي، بیا مونږ خلک داسې چې هغه دغه ته ځان لږ نږدې هم ګڼو ریلیجیس پوینټ آف ویو سره، نو په هغې خبرې اثر زیات دی. بیا وروستو هغه د کرونا وایرس په خپل هغه مفتي ښکار شو، د هغې په وجه باندې وفات هم شو. خو چې کله وفات هم شو، د هغه جنازه بیا یې سوپیس لاندې کول، نو هغه ته هم نه پرېخوستو. بل یو ورور یې والیم وو، هغه ویل چې نه دا کرونا نه ده، دا زه اوس هم نه منم، دا تاسو صرف بس یو ډرامه جوړه کړې ده.
نو په داسې حالاتو کې ډاکټر صاحب تاسو څه ګوري؟ ستاسو دغه کمپاین چې دی هغه څومره اغېزناک دی، څومره مؤثره دی، څومره ځای نیسي، څومره نتیجه مخې ته راځي؟
کم ځتن چې مونږ ورغلي او هغه زیات خلک داسې چې هغې په دغه دغه کې چې نه دا نشته دی او دا حقیقت نه دی، خو چې مونږ ورسره خبره کړې ده، مونږ چې کوم هغه د شمار دی هغه هم د هغې مخې ته ایښی دی، د دې چې کوم هغه کنسیکوینسز راغلي دي د اوسه پورې هغه هم ورته مخې ته ایښی دي، یا چې څوک ته متاثره شوي دي هغه هم ورته مخې ته ایښوستي، نو هغه بیا ډېر ژل کنوینس شي، هغه په دې خبره باندې ور. خو د بل مرغه هغه خلک یا هغه علاقې چې کومې دي هغه داسې پرتې دي چې هلته اکسس نشته دی، او بیا د مخکې نه داسې یو ماحول هلته جوړ دی چې داسې څه قسم دغه راځي، نو هغه خلک وایي چې دا یو قسم ته ډرامه ده او دا یو قسم ته چل جوړ دی مونږ ته، دا نو هغه په هغه سینس کې اخلي. خو چې کله ته هغه پوهه کړي، نو هغه ډېر جل په دې باندې بیا کنوینس کېږي، او هغې هغه احتیاطي تدابیر شي څومره هغې باندې عمل کولو کوشش کوي.
د بشر ځوانانو غږ خپرونې ته وګستی. پر دې خبرې کوو چې پاکستان کې د کورونا وبا دویمه چپه راغلی، نو په داسې حالاتو کې ځوانان په خلکو کې د پوهاوي او مرستو لړ کې څه هلې ځلې کوي؟ موږ سره میلمانه دي د هیلپنګ یوت پاکستان په نوم د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال له پېښوره، او د قبایلي زده کوونکو د سازمان مخکښ مصباحالدین عثمان خیل له باجوړه مخکې ټلیفون په کرښه دی. او په فیسبوک باندې هم یو شمیر مرګرو لیکلي، لکه تحصیل افغان لیکي، کورونا وبا بئی یا بنئی خو گرانی تر عروج رسیدلی.
پیدا احمد لودین هم لکی چه مسلم باغ ماجر کیم که مخکی هم کرونا ناروغان نو وس هم نشتا. مالک بیا لکی چه د ملمنو نه دا پختن دا چه پاکستان کې کرونا وبا دویمه چپا ولی راغله وجوهات یې سری. دغه راز احسان الله ودان هم لیکلی دي چې دلته خوست کې د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. حمیدالله هلمندی هم تقریبا دغه لیکي. مصباح الدین هم دغه خبره وختي کوله چې زیاتره خلک پر دې یقین نه لري یا هغوی دا فکر کوي چې دا یو قسم له پروپیګنډا ده. پر دغې به هم خبرې کوله خپلو میلمنو سره. تر هر څه مخکې ورځو فاروقي اورکزی ته چې همدا وخت موږ سره له اورکزو د ټلیفون په کرښه دی. فاروقي صاحب ډېر ستړي مشي څه به ویل غواړي موضوع باندې د میلمنو نه څه پوښتنه لري؟
اگئی خنن سبا لکه خام خاپ د سوشل میډیا باندې خلق پوی نو دمو د بادا مرغه دغه زریام نشته د څنګه لکه یو بل ته خبره ورکی یا معلومات ورکی یا یو می سوشل میډیا بل چانه ووري کنه نو خالص د تاثیر ډیر د زری خل خبرې کی او زه ما پختن داد ملوانه ستیک شولا لکه دومره زیات کمزور ملک بیا هم ورکی کسونه دومره کام کیږي را بشود امریکا غته اڑختان سال ته خوار شو وسایل شتا دی پورا لکه تنظیمات ستاری صفایل ول هر لول منوی نو الته کسونه زیات ولی رسی
صحیح سما د پختن بدون زو کما خو وختونه تاسو ڈاکٹر صاحب تاسو د فاروقی اورکزی دغه خبری واوریدلی نو تاسو په خیال باندې د دې څه وجه کیدی شي؟ بل دا خبره هم ده چې کیدی شي تاسو ته معلومات وي چې ټیسټونه په پاکستان کې په افغانستان کې هغه عمره تیزی سره هغه عمره رفتار سره نه کیږي څنګه چې په امریکا کې کیږي.
من دفعه که بچن کتان رو بسیم نتوری تو باگستان هم اخیان دا پر رو که داری با معلومه جلی رو غریب ممالک دی بل دین الاغم که دکو مهارا دل تهران دی لاغم اپ روم قدر نگی ریبا ملی دا خیلی نرخ نتون رو بری داشه نکی اما اگلی کم لگ بکرن دی زکا دی دیر کتان دا کتان دا 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 خون چرا روی دا بچارا مانی نسی کرونا اشتا یا نشتا دی نها خود دینا بکر انکاری دی چا غیر مطلب دا رو بحینا د کلاګم مې په دې چې د څه په اړه د نړۍ شانه چې هغه خاص خبرونه تر دې راغلي چې د څه د نړۍ د نړۍ کې څه راغلي د نړۍ په فاز کې دي د نړۍ په کې نه دي نو دا یو مې نه ویل نه دلته چې دا غوې تارې شوم سره د کلګه کم شو کیږي نو لا په دې مطلب نه پیل د دې نه مو څه غوې نه عمدان په دې راځي چې د څه نه غوړ د نړۍ نه دي شي بل د نړۍ هغه اټیټ نه شانه چې هغه واقعي دا د څه چې دا کوم د کوڅه لاره دي دا نه کوم د اټینټ دي یعنی دي او کسانو هغه د همو د دانشته د کله دا وي ته کورونا او شنو ځای نه بعد دا وي ته او من دي او دا مطلب یو ویډیو چې تاسو مې سره
سم ډاکټر صاحب مصباح الدین سره وختي زما خبرې کړي نو هغه دا خبره کوله چې دا غوی په سیمه کې یو عالم وو هغه نه منله بیا هغه په خپل د کورونا نه مړ شو نو دا هغه ورور دا خبره کوله چې نه دا د کورونا نه دی مړ شوی نو تاسو څه ګوري پښتون هم دغه راپورته کې پر فیسبوک باندې هم زیاتره ملګرو هم دغه پښتنه کړې چې کورونا وبا هغه د دوی په سیمه کې نشته زیاتره هم دغه خبره کړې ده خو تاسو څه ګوري چې لکه د کورونا وبا چې کوم اتیا فیصد مریضان داسې وي چې هغه علامات هم نه لري بل دا چې که د دې نه څوک مړ شي نو داسې کسان وي چې هغه اکثر د زړه ناروغي لري هغه د ګردو ناروغي لري یا نور داسې ناروغي لري نو بیا خلک وایي چې دا د هغې نه مړه شو دا د کورونا نه نه دي مړه شوي د دغه کې لږ وضاحت وکړي مننه به وي
هغه باندې که د کورونا عادت راشي نو هغه هغې سره نور هم خرابېږي صرف دا یو داسې یو عادت دی چې بیماري شته چې هغه دې سره لینک کېدی شي دا دوی د زړه مسلې چې د ګردو مسلې چې یا د نورې ځینې مسلې دي دا د دې سره یو ځای کېدی خو نه شي دوی چې داسي چې یو کس دغه مسله او د دې دوران کې هغه کورونا شې دي نو هغه دغه په اړه پوهیږي چې بندا دې له موږ زیات تر خلک دلته کلیوال دي تعلیم نشته دی همبر کسان دي نو هغه دا یو سایت دی جوړه شوی دا یو منتن دی جوړه شوی چې دا دې نه ده مګدا د کورونا نه نه خو دا دې اسه په کورونا کې اچول دي دا دې په دې خبر کې باسي چې ریال دي په دې شې دي
سما مصباح الدین تاسو تر اعظم ډاکټر صاحب مننه بوي کې تاسو د خپل ځین لګو خوځیږي نو تاسو आवाज به کې دي نور هم پاک شي مصباح الدین تاسو تر اعظم په داسې حالاتو کې تاسو کداغه موضوع باندې لګ نور نه هم واچوي مننه بوي یو د مدار چې په داسې حالاتو کې چې د خلکو خبرې تاسو واوردلې تاسو ته د کمپاین چلول څومره ګران دي
بالکل سر تاسو خبر وکړه غو یو کالر ما اوریدون او هغه وای چې بهر ملکونو کې کیسونه زیات راځي او دلته نه راځي غومره کنه هلکه هلته خو هغه هغه ایس او پیز او فالو کوي هغه ته فیسیلیټیز هم شته دی بنیادی ورته دا ده چې کوم دا تیر لهرونو په هغه کې خلق اسپتال سے نت لل پزور باندھی اول کے خود پزور کے دغه کول چې مطلب سوک راشی اسپتال تا اغي کوشش دا او چې کم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یو یانو رکمه محکمه وی خو خلق کې اسپتال نه دومره يرولی چې سوک بتلنه بیا چې کله اغه خلق ته دا صحت پته ولګی دا او د نقصان پته ورته ولګی دا بیا په اسپتالونو کې زیل وو نو زمنګ 80-90% خلق داسې وو چې غزه د کورونا ښکار خو اسپتالونو ته تللی نو هغه د اوسه پورې ريجستره شوی نه دی او دا غي نه تستونه شوی دی دغه یو وجه ده چې الته خو که یو کس ته مسلهی نو زه هغه کس خپله باندې دومره هغې کې هغه پوه او دغه چې هغه اسپتال ته لاړ شي که نه بیا اسپتال والا سره دا غمي د هغې حکومت سره دا غمي یا هغې ته فیسیلیټیز هغه مره وي چې هغه هغه کوم پروسس د هغې نه تیر شي او په ریکارډ باندې را شي دلته خو داسې هیڅ کیسې نه وي سر بل زمونږ کم کمپین چې دی هغې کې تیر کمپین کې مونږ وکتل چې اول زمونږ فوکس دا و چې مونږ دا خلک پوه کړو چې د دې نقصانات څه دي دا کورونا څه شی دی او څنګه مونږ د دې نه ځان څو بچ کولای دویمه مسله چې په هغه باندې مونږ ستړي شو بیا زمونږ سره د خلکو د فوډ فکر پیدا شو ځکه چې کوم بهر کراچۍ کې زمونږ خلک زیاتره ده چې هغه په دې قبایلي سیمو کې نه پاتې کیږي سو کراچۍ کې او سو لاهور کې او سو پېښور کې دا ځینونه اغم کور ته راولو د ځان سره کمی علاقې بچ وي د ځان سره دغه بیماری راوړه نو دا غي به روزګارونه مکمل بند شو بیا مونږ سره د غي د فوټ فکر او چې مونږ دې ته فوټ ورکو اغي مونږ زیات کار بیا په دغه فوټ دغه باندې کوو په دې روان در کې مونږ دا خیال لې مونږ سره د غستون جوړې دي چې هلته زمونږ په قبایلي سیمو کې روزګار نشته د خلک بس دغه مسلو سره مخ کیږي چې غي د خو سره د کورونا د وجې کورونا نه بچنو د بخوراک مسلې اغي په مختلف ستونزو سره مخ کولای شي اغي نه رښتو زمونږ بیا غټه مسله دا و او اوس هم زمونږ دغه مسله موجود ده چې زموږ کمې تعلیمي ادارې بند شوې ټول ملک کې آنلاین ایجوکیشن سیستم هغه شروع شو کلاسونه آنلاین شروع شو امتحانونه آنلاین شروع شو خو زمونږ د قبایلي سیمو چې کوم طالب علمانو هغې ته بیا دغه څه فیسیلیټي نه وه نو زمونږ چې کومه انرژي مونږ ته په کار وو چې هغه مونږ دغه کرونا والی سره په اویرنس کمپین خرچ کړی وی بیا مونږ په دغه چې مونږ ته انټرنیټ راکړي زمونږ تعلیم چې کوم دی یا زمونږ کوم روان وخت هغه تباه کیږي
نو په داسې حالاتو کې بالکل
غریب پیپر تک نه آن لائن پیپر تک نیٹ بپ کې دومره منس کې سلو شو چې بس هغه پیپر باندې وی فیل شو بیا یو کس د شو چې هغه مونږ ریپورت له وروسته دا ری اپیر شو کنه ایگزام د مارا خو زیاتره سر د سیو چلته د سره نیټ کار نه کوي نو زمون یو شمیر سیمې ستونزې د قبایلي سیمو یو شمیر مشکلات د مونږ په اړه کې په دغه کمپاین کې او ان شاء الله چې کوم ځوانان مونږ سره دي او دا غي چې کومه جذبه ده نو دا غي په زور باندې به ان شاء الله مونږ د خپل چې کوم کمپاین دی یا کوم خپل هڅه ده به ان شاء الله جاری ساتو
سما ډاکټر صاحب په داسې حالاتو کې تاسو خلکو ته څه وایي چې مزبودین خبرې تاسو واورې دي که یو خو هغوی لګیا دي خلکو کې د پوهاوي دپاره کوشش کوو او د پاسه پې بیا دغه مسله راله چې لاکډاون ولګېده د خلکو روزګارونه خراب شو نو بیا هغوی ته مرستې رسول شروع کړل دغه راز بیا پکې د تعلیم مسله راله آنلاین تعلیم شروع شو هلته کې بیا د انټرنیټ مسله وه بیا دوی هغه مسله راپورته کړه نو په داسې حالاتو کې ډاکټر صاحب تاسو خلکو ته څه خواست کوئ چې آیا تاسو سره همکاري وکړي د خپل ځان د بچ کولو لپاره د نورو خلکو د بچ کولو لپاره
بالکل دا کله چې لاکډاون وو دغه په شروع کې خو ډېر سخت لاکډاون دی هغه بالکل مکمل هڅه ده چې نو دا یو ټول نه زیات انسان هغه ځان درته چدلو چې کم ته مونږ د دې یو جوړوال چې کم د بیاړې باندې کار هر هغه چې تل او دا هغه باندې د ورځې هغه ماقام د بارے سودا اخلي دا څه کم د بیاړې باندې دې زیات نامو لپاره بیا موږ دا کړی چې موږ په فنډریزینګ سٹارټ کوو د خپل ارګنایزیشن په طریقه باندې د خپل لینک په طریقه باندې نو خپل ډونر تر واپس چې د پکې حالات دی د پکې حالات هر څه په تن چې هغه چې بیا موږ دا چې فوټ کې دی جوړ د هغه کم نه سم نه جوړ نه شته پر هغه کار کوي نو دا چې فوټ کې دی تیار کو او په خپل د پیښور د پکې دی چې تر په پیښور کې موږ تقریبا د نیمه ورخاندان ته موږ راشن ورکړو او دا چې کسانو چې پاکستانیان کسان دي هغه ته بهر ممکن دي پادشي دي یا د کارونو کې پادشي دي هغه نن ته د دې ځا په پور نه لاو شو هغه نن د دې غو د نه شمه راکړو بل چې کوم ته د پټات کسان د دې خو سرمایه‌داران کسان یې هم په دې راځي هغه باندې موږ چې دنو
ډونیشن جمع کوم دا به باندې راشن واغسته او موږ دې رسېږي څور اسون
ښه
تعلیم غواړم چې هغه باندې چې دا مکمل بند دا باید چې دې څنګه چې د دې طرحه په انلاین طریقې سره منځ شو او باید نه راځنه کوم نه راځم مسله هغه ځان ته وځي کوم په قبایلو کې پاتې کیږي یا په اطراف کې پاتې کیږي چې دا هغه د مین چټي نه بهر دي
سمه
چې د انټرنیټ وغیرہ دې د هغه ته ایشو وا هغه باندې د ارتجاجي او شو چې موږ هم باندې کړو چې د میډیا باندې پروګرام کې شوی
پلان لري د کورونا وبا دغه دویمه چپه راغلې ده نو تاسو څه پلان لري د خلکو سره د مرستو په برخه کې چې آیا که دغه لاکډاون خو څه هم یو سمارټ لاکډاون ته دی یا جزوی لاکډاون وو ته وایي چېرته چې ګڼه ګوڼه زیاته وي یو الته کې بیا دوی دغه یو څه بندیزونه یا محدودیتونه هغه لګول شروع کړي هم دي د پاکستان حکومت خو که پرس که سخت لاکډاون لګي نو په داسې حالاتو کې بیا تاسو خلکو سره د مرستو څه پلان لري کنه
بالکل څنګه چې په موږ اړوند چې تاسو کړو که څنګه موږ د دې په هم خپل موږ خپل طرف نه هغه لپاره تیاری کړو چې موږ سره فن ستراتیجی نو خدا نه خاص ته د بازار ته د حالات را لې من تا اول په موږ دا ورته یو کوم د موږ د رغم دا بیان چې موږ کاروبار څنګه روانه باندې په انټرس کې هایا دی چې د سټریم تر د بازار باندې نو خپل طرف نه موږ د مرا ریسورسز او سب ورسره چې هغه باندې موږ کومه څنګه د دې ویډر کوم ته باندې چې دا هغه په موږ د بازار راشن وغیرہ دا شی مو اړ کړل شو شي او که بیا ما خراب شي نو د بازار باندې خپل کمپاین شاته پرې نه سره اپلای وکړو امو سره تیار مو اشن پروت ته د دې لپاره موږ که څه په لوي او بیا هم د بازار په څیر د خپل سره د اعلی درجه مختلف طرف نه ملي لپاره
سم او مزباو الدین عثمان خیل صاحب تاسو به څه پلان وي
موږ سر ان شاء الله د سورج مخکې یو زموږ میټینګ وشو یو به د روان وخت کې چې کله د دویم لپاره تیزی سره روان دي چې څومره قبایلی سیمې دي هلته به موږ خپل اویرنس کمپین باندې دوباره کار شروع کوو چې خلکو ته موږ فو ورکو هلته چې زموږ کیبینټس دي هغې په ترو باندې موږ به دغه نور زیات اکټیو کوو او هغې ته به دغه زموږ هغه چې څومره زیاتې علاقې کېږي هغې ته هغې ځان ورسوي چې کوم علاقې سره که زموږ سره د وزیرستان کیبینټ دی که د کورم دی که د باجوړ دی که د مومن دی هغه ټول به موږ اکټیو کوو اوس دوباره چې هغه دغه خلکو ته ځان ورسوي راغي وستون دي سدي اول خو دي تفوه اور کې داغې نه بعد چې د دې کم مسلې دي او کم مونږ کولې شو چې په هغه باندې مونږ داغې سره هیلپ وکړو یا هغه ته سمرسته ورکو د دې نه علاوه مختلف داسې ان جی اوز دي یا داسې ارګنایزیشنز دي ویلفیر چې هغه صرف دغه مرستندوی ادارې دي هغه دغه محروم خلک یا چې کوم دغه لاکډاون نه ډېر زیات متاثر شي هغوی سره مرسته کوي نو موږ سره آلریډي د دغه خلکو ډیټا شته دی دغه به موږ د هغې والکو او د هغې په ترو به دوی موږ فیسیلیټیټ کوو
سم نو ډاکټر صاحب تاسو نه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو مطلب ځوانان به دا وخت ستاسو غږ اوري هغوی ته څه وایي چې دا د دوی کار دی که څنګه چې خلکو کې دغه پوهاوی پیدا کی او دا هم ورته ویلی شي چې هغوی څنګه ځان بچ کولی شي په خپل هم د ځان احتیاط وکړي
دغه سمو هر کس د موږ په اوسه کې د موږ څنګه د انټرایي د خپل طرف هم احتیاطي دي نړۍ د فقره به ځکه چې اوس موږ معلومات یې راهر کړو د تقریبا نصیب دي
سما په اخر کې به څه پیغام لري مس باودین خلکو ته څه وایي چې دغه څومره جدي واخلي څومره سیریس واخلي دغه مسله او څنګه کولای شي چې دغه نزان هم بچ کی او نور هم بچ کی
خلکو ته زمونږ دغه پیغام دی چې څومره د دینه کېږي کم ایس او پیز دي په هغې دي عمل وکړي هغه ځاینه چېرته چې رشي چېرته چې ګڼه وي او د دې د تلو ضرورت نه وي نه دي هلته که بیا هم د دې تلل لازمي هلته نو بیا چې کم ایس او پیز دي ماسک شو یا فاصله شو د هغې د پکې
خیال اوساتی او د دین علاوه چې کم داغی سرا خلق کم خلقو کاروبار چې متاثر کیږي نو داغی چې کم گاوندیان دی یا نور څه کم شتمن خلق دی نو هغه ته دغه یو پیغام دی چې دغه خلقو سمرسته وکي او دغه خلقو ته په دې سخت وخت کې داغی سره ودرېږي او داغی په کار راشي.
ډیر زیات مننه ساسې دوانو قدرمنو ملمنونه یو جهان مننه موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه تاسو ته اوردونکو دا موږ سره د هیلپینګ یوت پاکستان پروم د سازمان مشر ډاکټر حسیب ظفر اقبال پیښور او مصباح الدین عثمان خیل ل باجوړه او عثمان خیل صاحب هغه د قبایلی زکونکو د سازمان مخکخ دي او دغه راز تاثیر دوانو خبرې واوریدلې چې دوی د کورونا نه د خلکو د بچ کولو د پاره څه حل ځلې کوي او دغه راز بیا د خلکو ته د مرستو رسولو لړکی څه پلان لري. همدې سره خپل کوربا سره له مومن ته اجازه ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.